د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو تا خراغ لئی نن جمعہ د 2019 کال د می میاش لسم د چ د غوی میاش لشلم سره سمون خوری دا وخت په پیښور کې د سهار شپږ په کابل کې د سهار پنځه نیمې او دلته په واشنگتن کې د زیارت یا پنجشنبې د ماخوستن نه بجې دي. دا د امریکا غږ ډیوه ریډیو درې ساعته سهارنۍ خپرونه ده او په لومړي نیم ساعت کې به زه فواد لامی تاسو ته خبرونه او خبري رپورټونه وړاندې کړم. لومړی هم سر ټکی، امریکا او طالبانو په قطر کې د خپل مذاکراتو شپږم دور پای ته ورساوه. دواړه اړخونه وایي چې په مذاکراتو کې پرمختګ کړی مګر پر جزئیاتو به لاغږیږي. خلیزاد بیا هم په شخړو کې د کمی غوښتنه کړې ده. په شام او عراق کې د داعش ډلې له دړې وړې کېدو وروسته اوس دغه ډله کوم لوی مرکز نه لري، مګر د ترهګرۍ سره د مبارزې کارپوهان اندېښنه څرګندوي چې د داعش ډلې خواره واره جنګیالي ښایي د نړۍ په نورو برخو لکه افغانستان، لیبیا یا فلیپین کې ستونزې راولاړې کړي. او ایران ته د امریکا نوې خبرداري، ډونالد ترامپ وایي دا امکان شته چې له ایران سره جنگ وشي، او د امریکا خارجه وزیر هم ایران ته ګواښ کوي چې که پر امریکایي ګټو یې برید وکړ نو له سخت ځواب سره مخ کېدای شي. اوس هم پوره خبرونه. طالبانو او امریکا د قطر په سرخار دوحه کې د خپلو مذاکراتو شپږم دور چې یوه هفته یې دوام وکړ د زیارت یا پنجشنبې په ورځ پای ته ورسوه. که څه هم ویل کېږي چې د دې دور خبرو کومه غټه نتیجه نه درلوده، خو دواړو اړخونو دا هم ویلي چې په خبرو کې یو څه پرمختګ شوی او په جزئیاتو به په بل دور کې غږیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر له طالبانو سره د خبرو د پرمختګ خبر ورکړی او لیکلی دی چې د افغان جګړې د ختمولو لپاره طریقې کار باندې مو ثابته خو سوکا پرمختګ وکړ. موږ اوس مهمو جزئیاتو ته رسیدلی یو، جنجالونه تل په جزئیاتو کې وي. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین هم پر خپل ټویټر کې لیکلی دی چې دواړو خواوو د یو بل نظریات په ښه حوصله سره واورېدل. لا معلومه نه ده چې د امریکایي استازو او طالبانو بله غونډه به کله او چیرته وي. د امریکا صدر ډونالد ترامپ وایي هیله دا ده چې له ایران سره خبره پوځي جنگ ته ونه رسیږي، مګر زیاتوي چې د پوځي مقابلې یا جنگ ویره شته. صدر ترامپ چې د پنجشنبې یا زیارت په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو سره خبرې کولې، خلیج ته یې د یو ایس ایس ابراهام لنکن نومي جهاز وړونکي پوځي کښتۍ د روانېدو په اړه وویل چې ایرانیان امریکایانو ته ګواښونه کوي او امریکا ته په کار ده چې مناسب امنیتي تدابیر وسنجوي. هغه هیله وښوده چې ایران دې ورسره د خبرو دپاره تماس ونیسي. بل اړخ ته د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د امریکې خارجه وزیر مایک پامپیو ایران ته ګواښ وکړ چې که په کوم برید لاس پورې کړي نو د امریکا له کلک او فوري ځواب سره به مخ شي. پامپیو په یو بل بیان کې ویلي په تهران کې رژیم باید پوه شي چې د هغو یا د هغو د هر ډول نایبانو لخوا که پر امریکایي ګټو یا شهریانو کومه حمله وشي نو د امریکا لخوا به یې په زغرده او فوري توګه ځواب ورکړل شي. وایټ هاوس وایي چې صدر ډونالد ترامپ به پیت شانهان د امریکا د نوي دفاع وزیر په توګه ونوموي. شانهان د سږ کال جنوري میاشت راهیسې د امریکا نگران دفاع وزیر دی. د وایټ هاوس یا سپین ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز په خپل ټویټر کې ویلي چې شانهان په تیرو څو میاشتو کې دا ثابته کړه چې هغه د دفاع وزارت څوکۍ ته وړ کس دی. پات شانهان بیا په ځواب کې ویلي چې دا ورته د فخر خبره ده او که د سنیټ لخوا تایید شو نو د امریکایي فوجونو د عصري کولو چارو ته به ژمن پاتې شي. شانهان له ډیر شو زیات کلونه په خصوصي سکتر کې د بوئنګ جهاز جوړولو کمپنۍ ته کار کړی دی او منتقدین وایي چې هغه پوځي تجربه نه لري. امریکایي صدر ډونالد ترامپ وایي هغه ډیر حیران دی چې د ریپبلیکانانو تر واک لاندې سنیټ کې د استخباراتي چارو کمیټې د هغه مشر زوی ډونالد ترامپ جونیئر د پوښتنې ګرویګنې لپاره بللی دی. د سنیټ یاد کمیټې د صدر ترامپ زوی د 2014 کال په انتخاباتو کې د روس د لاسوهنې په اړه د پلټنو په تړاو پوښتنو ته غوښتی دی. ترامپ د پنجشنبې په ورځ وویل چې زوی یې یو ډیر ښه سړی دی او مخکې هم کابو 40 ساعته په کانګرس کې په سوالو جواب باندې تیر کړی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا ځل به هغه د پوښتنو ځوابولو ته بیا هم سنیټ ته ولاړ شي او کنه. د یو بل خبر له مخې د امریکا د استازو ایوان مرشي نینسی پلوسی پر صدر ترامپ او د هغه پر انتظامی تور لګولې دی چې غنی کانګرس ته د سوال او جواب د پاره بلنی هر ورځ لپاره غورځوي او په دې ډول د انصاف په وړاندې خپل بی پروايي شي. او روسي خبردا چې داسې رپورټونه ورکړل شوی چې غنی د شام حکومتي ځواکونو له اسلام پالو ملیشونو لګ تر لګ درې خارګوټی نیولې دي. اسلام پالو ملیشې د شام په شمال لویدیځ برخه کې له ایدلب نه تر حمامه پورې سیمه پر خپل اختیار کې لري. عربی رسنیو یو ویډیو خبره کړې چې پکې د لیدل کېږي د روس هوایي ځواکونه پر ځینو سیمو درانه بمباری کوي او د شام حکومتي عسكر د ځمکې له خوا پرمختګ کوي چې د کافر نبعوده او قلعه المادق سیمه ونیسي. په شمال کې که څه هم د داعش ډلې د حکومت ټغر ټول شوی، خو اوس ځینې سیمې د حکومت او ځینې هم د حکومت د مخالفینو تر واک لاندې پاتې دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
یام خراغلی دا وایس اف امریکا دی و ریډیو دا تاسو زموږ غل واشنگتن ډی سی نه او ریز فواد لامی ما اوس هم راځو تفصیلی رپورټونه ته. امریکا او طالبان په قطر کې د خپل مذاکرات او شپږم دور پای تر رسولې دی او دواړو اړخونو ویلي چې په مذاکراتو کې پرمختګ کړي، مګر پر جزئیاتو په لا هم په نورو دورو کې غږیږي. خلیزات بیا هم په شخړو کې د کمی غوښتنه کړې ده. د خبرې نور جزئیات به سمینه احسان تاسو ته په دې رپورت کې وړاندې کړي.
په دوه کې د زلمی خلیلزاد او طالب استاذو ترمنز تازه خبرو د طالبانو د وینا تر مخه په دوه مسلو تمرکز درلود. یوې د افغانستان نه د خارجي قوا وتل او بل مسله دا چې طالبان دا اطمینان ورکړي چې ترورستان به د افغانستان خاوره د نورو ملکونو پر ضد نه کاروي. د افغانستان د سولې د پاره د امریکا خاص استاذي زلمی خلیلزاد هم په خپل ټویټر د طالبانو سره د خبرو د پرمختګ خبر ورکړی او لیکلی دی چې د افغان جګړې د ختمولو د پاره طریقې کار باندې مو بتا خوشوکا پرمختګ وکو. مونږ وس مهمو جزئیاتو ته رسیدلیو. جنجالونه تل په جزئیاتو کې. په همدې حال په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین هم په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې دا مذاکرات مثبت او رغون کې وو. هغه لیکلی دی چې دواړو خواو د یو بل نظریات په ښه حوصله سره واوریدل. بل پلو زلمی خلیلزاد بیا هم غږ کړی چې په کار دا ټول اړخونه تاوتریخواله او جګړه راکم کی. هغه زیاته کړې ده په داسې حال کې چې شخړې په زور روانه دي او بیګنا کسان مري، د مذاکرات اوسنۍ رفتار کافی نه ده. مونږ ته په کار ده چې لا ډیر او لا په تیزی پرمختګ وکړو. طالبان داسې مهال امریکایانو سره په خبرو کې د پرمختګ خبره کوي چې د شروع یا چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یوې مرستندویا ملکی ادارې برید کړي چې امریکا یې تمویلوي. په کاونټر پارت باندې د طالبانو په برید کې شاوخوا نه هتنه اوجل شو او لسکونه کسان جوبل شول. د کابل یو اوسیدونکی حاجی حضرت ولی چې کورې په دې 14 کې وران شوه وای
موږ نه پېږی تر کومه پورې د ملت سره په دې حال کې هغه د دوی ځان سره سوچ کی او کومه سره چې دوی مخه تا چول دا یو نمایشي سولا دا
دا چې طالبان ولی له یو اړخه په قطر کې د امریکایي استاذ سره خبرو ته ناست وو او بیا په ورته وخت کې په کابل کې داسې مرګونه برید وکړو. د فوزی چارو یو کارپوه ریټایرډ جنرال عبدالوهاب وردکی دلیل داسې بیانې:
اته جاسی چې په قطر کې شو شوی دی د غوړې د خپل امتیاز قوی کا زیات امتیاز واخی پس دې ته جنگ ته شدت ورکړی دی او حمله ته شدت ورکړی.
د طالبانو سره د امریکا د سولې خبرې چې د میاشتو راهسي په قطر کې پیلې شوې ډیرو افغانانو ته داخله پیدا کړه چې په ملک به اتلس کله نه جګړه ختم شي. خو د سولې د مذاکرات اوګ شوی او تروسه هم نه د معلومات چې پای ته بس وخت وي. د سولې خبرونو ته منتظر افغانان هر ورځ په خپل هیواد کې د جنگ جګړو او چاودنو خبرونه هم اوري. فوزی او سیاسي کارپوه ریټایر جنرال دولت وزیری وای طالبان باید د خلکو هیلې د پامه و نه غورځي.
طالبان دومره حق نه لري لکه دوی چې ځان ته ورکړي دي چې هلته د سولې خبرې روانې دي. اول ته دوامدار بریدونه کوي، هر ورځ یې ځان مرګ برید کوي او یا پاسکرین نظامی قطعاتو باندې بریدونه کوي. دا د سولې سره مرسته نشي کولای.
طالبان طالبانو د مشرانو او د امریکایي پلاوی ترمنځ د خبرو دا وروستی دور د مئی په دیرشمه پیل شوی وو او د مئی په نهمه ختم شو. لا معلومه نه ده چې د امریکایي استازو او طالبانو بله غونډه به کله او چیرته وي.
او د خبرونه په دې برخه کې د مطبوعاتو په څنګه کې زموږ خبريال مختار خلیل صاحب په نیویارک ټایمز کې د افغانستان او روسي خنړیو په خوتای وکټنه کړی دی چې ساسو پام تر کړو.
افغان طالبانو د چهارشنبه په ورځ کابل کې د امریکای د یوې خیراتی ادارې په دفتر خنړی حمله کې 15 تنان وژل دي. د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز د کابل په واقعا یو تفصیلی رپورت خور کړی دی. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د طالبانو دا حمله امریکای ته یو سخت پیغام دی. د افغانستان د کورونو چارو وزارت په دې واقع خپل یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو مشرانو تیره هفته دوها کې د امریکایي نمائندگانو سره شپږم ځلی خبرو کې د کیناستو باوجود دا حمله وکړه او دا یقینا چې د امن د عمل د حالت په حق لا یو صفه اشاره ده. د امریکای د کیر نومي خیراتی ادارې په ودانه شوې حمله کې د دفتر درې ملازمان وژل شوې دي. د افغانستان د فوج یو پنشنی جرنیل او دفاعي تجزیانګار عتیق الله امرخیل ویل دي چې د حمله نه دا صفه واضحه ده چې طالبان په امن یقین نه لري او د امریکایانو تسپیزلې پیغام دی چې دوی به جنگ لازمان ګټي. امرخیل زیاته کا دا قسم حملی د طالبانو لخوا دا ډاګیز اعلان دی چې د امن د خبرو اترو مشران دوی دي. امریکایان باید چې د دوی خبرې ته غوږونی شي او د دوی غوښتنې اومني. د طالبانو په مطالبو کې بنیادی مطالبه دا ده چې امریکایان دې د خپل فوزونو افغانستان نه د وستو وخت نیټه اعلان کړي. د کورونو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی خپل یو بیان کې ویلي دي چې د خیراتی ادارې په دفتر سلور ټوپکمار ورننوتی وو خو افغان حفاظتي فوج ټول اوشتل. البته په دومخی زډو کې د افغان پولیس یو افسر او یو افغان زنانه وجلې شو. هر کله چې یو خارجي جوبل شوی دی د کیر تنظیم درې ملازمان هم وجلې شوی دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر خپل یو پیغام کې د دې حملې ذمہواری قبول کړې ده. د خپل پیغام کې لیکلي دي چې هدف کړی شوی خیراتی اداره د امریکای د نتورک برخه ده. ذبیح الله مجاهد وایي چې د وشتې شوی خیراتی ادارې ملازمان افغانستان کې دننه ضروري سرګرمو کې اخته دي. ذبیح الله مجاهد زیاته کچې دي ادارې له سلام مشورې ورکون کې خارجيان دي. دوی په افغانستان کې په خلکو ډیر ظلمونه راټیټ کړي دي. په خلکو ویره تراه تیری د غیر اسلامي نظریو تشهیر کوي او د غربي ملکونو کلتور خورول غواړي. افغان طالبان دا هم وایي چې هدف کړی شوی امریکایي خیراتی اداره کې نر او خځې ګډ روزګار کوي. نیویارک ټایمز د کی چې په کال 2001 کې د طالبانو د حکومت د نسکورېدو نه وړاندې خځو ته پردو سړو ته د مخامخ کېدو اجازه نه و. ان تر دې چې خځې به بغیر د خپل کور د نارینه خار بازار ته سود سودا له هم نشوي وته. اخبار لیکي چې د امریکای خیراتی ادارې کاونټر پارت انټرنیشنل سمود وړاندې د افغانستان په انتخابي عمل کې د خلکو د برخې اخیستو د پاره هم لوی منډه کړې ده. طالبان د انتخابونو سخت مخالف دي. طالبان جمهوری انتخابونه د غربي ملکونو د نظام یو سوچ تصور کوي چې دوی په افغان ملت تپل غواړي. هم دغه وجه ده چې افغان طالبان د افغانستان جمهوری حکومت امن خبرو کې ناشتی ته نه پرېږدي او دا غیر قانونه او د غربي ملکونو ګډاګي حکومت بلي. ذبیح الله مجاهد په افغان ولسمشر اشرف غنی باندې نیغ په نیغه کاونټر پارت انټرنیشنل سره د کار کولو تور هم لګولې دی. هر کله چې صدر اشرف غنی د طالبانو حمله غندلې ده د یو ناقابل معافی جرم او د افغان او اسلامي اقدارو خلاف ورزي بلل ده. ولسمشر اشرف غنی تیره هفته د امن په نوم لویه جرګه را بللې وه کوم چې تر پینځو ورځو پورې ناشته وه او دریو زرو دوه سوو سپین روبو او اولسي مشرانو پکې ګډون وکړو. طالبان په لویه جرګه را بللو خپه وو. همدغه وجه ده چې طالبانو د روجې په زبرګه میاشت کې د ډزبندۍ د صدر اشرف غنی وینا ونه منله. نیویارک ټایمز د خپل رپورت په اخیر کې لیکلي دي چې د دوها په امن خبرو اترو کې شامل امریکایي نماینده خلیلزاد ویلي دي چې د ده په مقصدونو کې یو مقصد طالبانو سره پخا او کوټلي ډزبندۍ کول دي خو طالبان یې نه مني. طالبان وای چې اول د امریکا افغانستان نه د وتو خپل نیټه ایران کی. خاغلی خلیلزاد کابل کې د امریکای په خیراتی اداره په شوی حمله تر اوسه پورې څه تبصره نه ده کړې. البته کابل کې د امریکای سفیر جان آرباس د طالبانو په حمله بد ویلی دي. سفیر خاغلی باس په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلی دي چې هدف کړی شوی اداره د مقامی خلکو لاسګیرنه کوي، صحافیانو لا تربیه ورکوي او د افغان اولس امداد کوي.
په شام او عراق کې د داعش ډلې له دړې وړې کېدو وروسته اوس دغه ډله کوم لوی مرکز نه لري، مګر د ترهګرۍ سره د مبارزې کارپوهان د اندېښنه ښیي چې د داعش ډلې خواره ور جنګیالي ښایي د نړۍ په نورو برخو کې ستونزې راولاړې کړي. په دې هکله یو رپورټ زموږ همکار نصیر کاکړ برابر کړی چې په ګډه یې اورو.
په سریلانکا کې د ایسټر پروز د ځانمرګي بریدونو لمخه د ترګرۍ د مخنیوي ډیرو لږ چارواکو او څیړونکو په هغه هیواد کې د داعش په موجودګۍ اندېښنې څرګند کړې وي. د نړۍ د نورو هیوادونو پرته چیرې چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې خپلې صوبې جوړې کړې دي لکه افغانستان، لیبیا یا فلیپین، خو په سریلانکا کې د داعش په اړه پروپاګند لږ و. سریلانکا هم د داعش خپل سره خلافت ته وسلوال نه و لیږلي. هلته چارواکي وایي د داعشیانو شمیر تر 30 کم و او نامعلومه شمیر کې تر څارنې لاندې دي. خو د امریکا استخباراتي چارواکو ډیر زر پخلی وکړ چې د اپریل د 28 نیټې برید له داعش څخه اثر اخستی او له هغه څو اونۍ وروسته په سریلانکا کې چارواکو وویل چې حمله کوونکو له ترګر سازمان سره بیلابیل تماسونه درلودل. وزیر اعظم رانیل وکرمی سنگه د مئی په ومه نیټه پارلمان ته وویل چې دوی د نړیوالې ترګرۍ ښکار دي. د ده په وینا که چیرې دوی له ترګر سازمان سره تړلي ټول خلک ونیسي خو بیا هم ترګر نورې لارې چارې کارولی سي. د وکرمی سنگه خبرو د امریکا د استخباراتي او ترګرۍ د مخنیوي د چارواکو هغه ویرو ته ژغ ورکړی چې وایي د رسمي اړیکو نه درلودلو پرته هم داعش دا زده کړي چې جنایي جالونه او د ترګرۍ جالونه د خپلې اجنډا لپاره څنګه وکاروي. تیر کال د سپتمبر په میاشت کې په یو کانفرانس کې د ترګرۍ د مخنیوي په ملي مرکز کې د ستراتیژیکو عملیاتو د پلان مشر لیفټننت جنرال مایکل ناګاټا وویل بدبختانه دوی په دې زده کولو کې ډیر پرمختی چې په مجازي دنیا کې څنګه خلک تندره وکړي او په حرکت کې راولي. په وروستیو کې د امریکا چارواکو خبرداری ورکړی و چې خارجي جګړه ماران د داعش په څانګو یا جالونو کې پناه اخیستی سي چې تر لسو زیاتو نورو هیوادونو کې دي لکه ترکیه چې د کلونو راهیسې یې په شام کې د داخلېدو لپاره وسلوال د دروازې په توګه کاروي. په امریکایي پوځ کې د ترګرۍ د مخنیوي یو پخوانی څیړونکی جیټ پارکر وایي د خارجي وسلوالو لپاره له داعش سره یو ځای کېدل اسان کار نه دی، حتی په هغه هیوادونو کې هم چې خلاصي پولې لري امنیتي ادارې د تیاروسۍ په حال کې وي. هغه وایي له عراق او شام څخه نورو هیوادونو ته د سفر لپاره د داعش وسلوال جیلي اسناد او پاسپورټونه کاروي. یو څیړونکی تاماس رینارډ وایي هغه جنایي ډلو چې شام او عراق ته د داعش وسلوالو په اړولو کې مهم رول درلود هم راکوشنی سوي دي. د ده په وینا د تیرو کلونو په پرتله اوس ډیر څه بدل دي چې جهادیانو به د قاچاقبرو عملي جالونه درلودل. هغه وایي له 2016 کال راهیسې پرله پسې سفرونه نږدې را ختم سوي دي خو اوس هم ډیر لږ خلک هڅه کوي چې د جهادیانو سیمو ته سفرونه وکړي. بیا هم ځینې خارجي ترګر بریالي سوي دي. په برسلز کې د څیړنې د یوې ادارې وروستی رپورټ وایي له مصر، مراکش او تیونیزیا څخه تر 15,000 زیات وسلوال عراق، شام یا لیبیا ته تللي او تر 1,000 زیات بیرته خپل هیوادونو ته ستانه سوي دي. په اروپا کې د پولیسو اداره یوروپول اندازه لګوي چې 1500 خارجي وسلوال اروپا ته بیرته رسیدلی دي. ځینې هیوادونه لکه بلغاریا او رومانیا اندېښنې څرګنده کړي چې وسلوال خپلو هیوادونو ته د بیرته ستنېدو لپاره دوی د ترانزیټي لارې په توګه کاروي. او په هنګري کې استخباراتو خبرداری ورکړی چې شاوخوا 1,000 خارجي جګړه مار چې د بلکان دي خپل وطن ته د رسیدو لپاره موقع ته ناست دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
بیا هم خراغلی او اوس هم د ایران په لور. د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې بیا خړې پړې شوې دي او په یو نوی راپور له مخې ډونالد ټرمپ د امریکا صدر ویلي چې دا امکان شته چې له ایران سره جنگ وشي. او د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو هم ایران ته دا ګواښ کړی چې که پر امریکایانو یا امریکایي ګټو برید وکړي نو ایران به د امریکا له سخت ځواب سره مخ شي. نور جزیات
د امریکا جنگی بیڑے چې یو ایس ایس لنکن نومیږي او د بمبار جازونو اوړلو صلاحیت هم لري سره د سلورو بی 52 جنگی جازونو تر څنګ منځنی ختیځ ته رسیدلې ده. امریکا خپل جنگی بیڑے د هغې اندېښنو وروسته منځنی ختیځ ته ور ولېږلې چې وایي ایران د امریکا په هدفونو د بریدونو پلان جوړوي. د امریکا د مرکزی کمانډ ویان نیوی کیپټن ویلیام اربن وایس آف امریکا سره د خبرو اترو په وخت د دې خبرې تصدیق کړی دی چې د سویس کینال د لارې د امریکا جنگی بیړۍ چې پکې د جنگی جازونو یو شمیر تعداد موجود دی د زیارت په ورځ منځنی ختیځ ته رسیدلې ده. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان چارواکو د نوم نه خودلو په شرط وایس آف امریکا ته ویلي دي چې د جنگی جازونو نه مسلح امریکایي جنگی بیړۍ د قطر هیواد دا اودید ایئر بیس ته رسیدلې ده. د شروع یا چهارشنبه په ورځ د امریکا د مرکزی کمانډ سینټ کام کمانډر او د خصوصي مرین ځواکونو کمانډر جنرال کینی فرانک مکینزی ویلي دي چې په منځنی ختیځ کې د نوې پوځي مرستو زیاتولو خاص ځکه کړو چې د ایران لخوا د بریدونو خبرداري په اړه ورته اشاره ملو شوې وي. د هوایي پوځ مشر جنرال ډیوډ ګولفین وایس آف امریکا ته ویلي دي چې د تیزی سره پوځي نقلو حرکت د لارې دا پیغام ورکوي چې موږ څو وخت هم خطرو سره مخ کېدلی شو او د دغې مخنیوي لپاره به د خپلې خوښې ځایونه په هدف کوو. د امریکا پوځ منځنی ختیځ ته په یو داسې وخت کې رسیدلی دی چې یورپي لیډرانو د ایران د هغه دړکو غندنه کړې ده چې وایي که ایران سره شوې نړیوالو طاقتونو لوزنامې په ځای ساتلو لپاره که نورو عالمي طاقتونو سو ونه کړل او امریکا یې بیا دغه معاهدې ته رانه وستله نو د معاهدې نه بوزي. د دې تر څنګ ایران دغه قوتونو ته دوه میاشتې وخت هم ورکړی دی. په دغه لوزنامه باندې د امریکا نه علاوه جرمني، فرانس، روس، چین او برتانیا هم دستخطونه کړي وو. د برتانیا، فرانس او جرمني وزیرانو په یو بیان کې د ایران لخوا د معاهدې په ځای ساتلو لپاره د دوو میاشتو نیټې ګواښ رد کړی دی. د امریکا او ایران ترمنځ دا تازه تاوتریخوالی له هغې وروسته زیات شوی دی چې امریکا په ایران نوي بندیزونه په ځای کړي دي او د ایران پاسداران انقلاب ډلې ترهګر ګرځولې ده. امریکا په ایران نوي اقتصادي بندیزونو کې هغه رعایتونه هم بیرته اخیستي دي چې هر څوک د ایران سره د تیلو تجارت کولی شي. که ایران سره د دې نه وروسته اوس کوم هیواد د تیلو کاروبار کوي نو هغه کمپنی یا هیواد به په نړۍ کې د امریکایي بندیزونو سره مخ کیږي. یورپی لیډرانو ویلي دي چې دوی غواړي چې ایران دې د کال 2015 د عالمي طاقتونو په لوزنامه کې پاتې شي خو د دې لپاره به ایران خپل ایټمي پروګرام ودروي. امریکا یو کال وړاندې د دې معاهدې نه وتلې ده. د امریکا په ایټمي لوزنامه کې پاتې کیدلو خبرې اوس په ځای پاتې شوې دي او دا بندیزونه اوس هله ختمېدلی شي چې ایران د خپل ایټمي پروګرام پر مخ بوتلو نه وروسته شي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د شورو په ورځ نور نوي بندیزونه هم په ځای کړل چې پکې غربي ایشیایي هیوادونو ته د ایرانی تانبې برآمد کول هم شامل دي او دغه د ایران لپاره د پیسو ګټلو یو غټه ذریعه ده. د دې نه وړاندې چې کله امریکا د ایران په تیرو بندیزونه ولګول نو ایرانی معیشت ته سخت زیان اړولی و. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف د یورپی لیډرانو د بیان په جواب کې خبرګون څرګند کړی دی او په خپل ټویټر یې لیکلی دی چې دغه بیان ښایي یورپی مشران د امریکا په لاسو کې لوبیږي او باقی دنیا هم. مونږه تیر یو کال د یورپی مشرانو معذرت خانه خوی ولیدو.
او اوس هم راځو روسي رپورت ته. هغه دا چې امریکایي صدر ډونالد ترامپ ویلي هغه ډیر حیران دی چې د ریپبلیکنانو تر واک لاندې سنټ کې د استخباراتي چارو کمیټې د هغه مشر زوی ډونالد ترامپ جونیئر د پښتنې ګرویګنې دپاره وربللی دی. د سنټ یا د کمیټې د صدر ترامپ زوی د 2014 کال په انتخاباتو کې د روس د لاسوهنې په اړه د پلټنو په تړاو پښتنو ته غوښتی دی. یو بل خبر له مخې د امریکا د استازو ایوان مشر نینسی پلوسی پر صدر ترامپ او د هغه پر انتظامي تور لګولی چې ګنې کانګرس ته د سوال او جواب دپاره بلنې هره ورځ له پامه غورځوي او په دې ډول د انصاف په وړاندې خپله بې پروایي ښیي. نور جزئیات له محمد عالمگیر نه په دې رپورت کې واوري.
د امریکا صدر ډونالد ترامپ ویلي چې ډیر حیران شو کله چې هغه خبر شو چې ریپبلیکن اکثریتي سنټ استخباراتي کمیټې د زوی ډونالد ترامپ جونیئر د کال 2018 صدارتي انتخاباتو کې د روسي مداخلت په اړه پلټنو په لړ کې د تپوس پښتنو لپاره راوغښتلو. ډونالد ترامپ په دغه موقع خبریالانو ته ویل زما زوی ډیر خسړی دی او وړاندې هم په دې رنګه پلټنو کې رابرټ مولر هغه پاک ګرځولی دی. صدر ویل د زوی څخه د 6 ساعتو پورې وړاندې پلټنې شوي. دا واضح نه ده چې ترامپ جونیئر به د اورونې لپاره حاضر شي او کنه، کوسه هم د پسې دا غږ ریپبلیکن مشرانو کړي. په کانګرس کې ډیموکرات غړي وایي په امریکا کې دا وخت آئینی ازماینه روانه ده. په داسې حال چې سپینه ماڼۍ او د قانون وزارت تک 2018 صدارتي انتخاباتو کې روسي مداخلت پلټنو رابرټ مولر رپورټ په لړ کې د کانګرس ټول خواستونه او امرونه یا خو رد کړي یا ورله اهمیت نه ورکوي. کانګرس د امریکا ستر سرکاري وکیل ویلیام بار څخه هم غوښتلی چې د رابرټ مولر لخوا جوړ د 400 څخه زیات تفتیشي رپورت ته په اصل شکل کې کانګرس ته پیش کړی شي، خو سرکاري وکیل دا خبره نظر انداز کړي او کانګرس هغه د کانګرس د سپکاوي په جرم باندې ککړ ګرځولې. په کانګرس کې د ډیموکرات کمیټې مشر جری ناډلر ویلی ترامپ انتظامیه امریکا د قانوني بحران سره مخ کول غواړي.
That they have decided to oppose the role of congress
د دې خبرې مطلب دا لري چې دوی کانګرس د قانون بل لاس او د ولس نمائنده نه مني. دوی په امریکني ولس ته معلوماتو لارې تړل غواړي خو داسې برانه کوي نه. موږ داسې حکومت نه منو کوم کې چې معلومات په خالی یوې برخې لکه صدر سره وي او کانګرس او ولس په دې مت کې پتیاره کې ساتل کیږي. د زیارت پر ورځ د کانګرس سپیکر نینسی پلوسی هم خاغلی ناد در سره په دې خبرو باندې اتفاق وکړو.
Yes, I do agree with Chairman Nadler because the administration has decided that they are not going to
زه چیرمن نادر سره په دې خبرو کې اتفاق لرم. انتظامیه په ځړه کې غوټه کړې ده چې دوی به خپل سوګند پالنه نه کوي. د کانګرس عدلیه چارو کمیټې د رپورت لیکوال رابرټ مولر خپل د روانې میاشتې په اخره کې اورون لپاره رابللې، خو صدر ترامپ ویلي مولر به کانګرس ته مخامخېږي. Donald Trump why?
Well, I'm going to leave that up to our very great attorney general and he'll make a decision on
that. زه دا خبره خپل سرکاري وکیل ته پریږدم چې هغه فیصله وکړي. زه به خالي دا وایم چې مولر رپورت راغی په دې باندې تقریبا 30 میلیونه ډالر خرچه راغله. په دې پسې وګلس اتلس داسې ډیموکراټان پر شاو کم چې د ډونالد ترامپ نه سخت نفرت کوي. د امریکا په تاریخ کې به زمانه په دې باندې لسوک زیات بے پلو نه وي پاتې شوی. سر ترامپ په دغه خبرو کې دا داوا هم وکړه چې د رپورت لیکوال رابرټ مولر د سره ناخوخي لري او غدارې چې رابرټ مولر تفتیشي افسر په هغه وخت کې ولګول شو په کوم ورځ چې هغه د اف بی آی د ډایرکټر نه پاتې کړی شو. د ستر وکیل ویلیام بار باندې د کانګرس سپکاوي تور پر سر باندې به په کانګرس کې اورونه او بحث را روان روزو کې کیږي، خو سپیکر نینسی پلوسی وایي په دې مت کې اتحادی نشته.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadwanews.com. هیر یې نکړئ.